السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوم وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوال په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د یاد ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلاف دی. د ترکیې پولیسو نن په اماسیا ښار کې د یوه بار وړونکي موټر ته پلټنې وروسته څلیرویشت بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او ویې نیول. دغه کسان په هغه لارۍ کې پټ شوي وو چې خام ربړ یې لیږدول. د پولیسو د راپور له مخې لارۍ چې اصلا د روسیې وه او له 800 کیلومتره سفر وروسته د اماسیا ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دا لارۍ له روسیې ترکیې ته داخله شوې وه او سوداګریز توکي لیږدول خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. پولیسو د موټر چلوونکی د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په تور نیولی. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي. د دوی خبرې یوازې په هغو امنیتي پوستو کې د تلاشي وشي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابتالله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحادیې ATU د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې. نوموړي په خپله عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه بار وړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ویل نه غواړي څرګند کړي چې دا خبرې یو ځل شوې او که څو ځله او د مشخصې نیټې یادونه یې هم ونه کړه. ښاغلي ټرمپ نیویارک پوست ورځپاڼې ته وویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه شته خو نور جزئیات یې ورنه کړل. وروستی ځل چې د امریکا یو ولسمشر له خپل روسي سیال سره خبرې کړې وې درې کاله وړاندې د روسیې د یرغل تر پیل لږ مخکې و، کله چې جو بایډن له پوتین سره خبرې وکړې خو پوتین بیا هم پر اوکراین برید وکړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د یکشنبې په ورځ وویل د ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې نه تاییدوي او نه یې ردوي. ډونالد ټرمپ په تیرو درېو کلونو کې څو ځلې ویلي چې که دی په واک کې پاتې روسیه به هیڅکله پر اوکراین برید نه وای کړی. نوموړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسیږي په یوه ورځ به د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې 213 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اوایلو په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ټول ماشومان له 50 کلونو څخه کشران وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکاري شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه وغوښتي چې په خپله پرېکړه چې پر اساس یې د نویو ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي بیا کتنه وکړي او افغانستان دې استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا ورکوي. له ازادي راډیو خبرو ته وګیاست. د جرمنی په بیلابیلو ښارونو کې د خیاړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر وړاندې پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,62,000 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډېرو خلکو د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد یې شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیموونکي ادعا کوي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 3,60,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې ډیموکراسۍ تا ته اړتیا لري وه، د دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شو چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنه سره مل دي چې ښایي د الټرنیټیو فار په نوم ښي اړخه افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ دویچ ډېرې کړي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. د سر مطلب مو په دغه پروګرام کې وړاندې دی. د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا یوه ځانګړې غونډه وشي. بحث یې د داعش د ګواښونو په ارتباط دی. افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل د داعش د ګواښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
کورنۍ بې ځایه شوي او زیانګالي خلک د هوا د حالاتو په اړه اندېښمن دي، خصوصا دا چې په 15 ولایتونو کې د درنو بارانو ورښتونو واورو ورېدو اټکل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو یا جرزي باندې د جام د څلي یا مینار نښې طراحي شوي دي. دې کار د غور خلک خوښ کړي دي. فرهنګیان وایي چې دا د افغانستان د فرهنګ او کلتور یو څرګندوی کوي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د جرمنی د پراخو مظاهرو راپور به هم درکو دا چې هلته په شنبه ورځ په مونشن کې 2.5 لک کسان د خیار خفراتی ګوندونو پر ضد اعتراض سره وتي وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي دا ناسته د دوشنبه په ورځ جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او د نړۍ هیوادونه ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کس یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځني آسیا او په منځني ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړی چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست، هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرو طبیعي پیښو له امله د دوی سرپناوې زیانمنې شوي او ان د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مهال د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت دا وپیژندنې ریاست نن د افغانستان په 25 ولایتو کې د بارانو، واورې او د تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د هرات ولایت د زندجان ولسوالی اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونا نام وهلی دی، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې درز کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازای چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
دوی
دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان مرستندویه بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه یې لاوځپي او هم له بې کوري د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلومتر پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینۍ وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضرر او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په سره د مبارزې د امادګي ملي ادارې د اړیکو او ارتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسونو د غور د جام څلی یا مینار جام نه کې جوړی کړی ار کله کوي دوی لازدي رو سره خبرو کې وای د کرکټ بورډ د اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا خي او په دې سره بد نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام دغه تاریخي څلی بیا رغونې دم واوري جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیون یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پال ونډه واخلي موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخار کلی کو
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو زمونږ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهره کولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی لږ تر لږه 800 کاله عمر. دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼل شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دي نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږیست. په جرمني کې سلګونو زره خلکو د سختري ژوندو په خلاف باندې مظاهره کړې. د مظاهرې تنظیمون کې دا کوي چې د شنبې پر ورځ لږ تر لږه 3,00,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې د جرمني له الټرنیټیو فار ډویچلند یا اف ډی ښي اړخي افراطي ګوند سره همکاري ونه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوس پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تیرونه شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکي ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي تا ته اړتیا لري و دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې شاید الټرناتیو فار دویچلند یا اف دی په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخی ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او روس له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند لدری ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لری کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف دی ګوند شای د 0% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشه لاندې ګوند څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي د اف دی ګوند د افراطي شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپای اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 12 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیز جرمنی برخوا. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعه پورست د سلواغی پا 12 د محافظه کارو گندونو حقا جنجالی لای هر رد کرد چی پا دی هیواد که د مهاجرت د محدودیت غشتنه کوله. اف دی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت لکم محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور لمخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړې چې له اف دی ګوند سره همکاري ونه کوي. له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندوی په څکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څخه کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغیو لامل کېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مدت 3 سال مشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وایي 3 کال کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت ایڅخي. د وی په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لری کول لپاره څخله خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځید او اوس یې له څولو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولای. حارث له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي که څه هم د دې څخاک له زیانونو خبر دی خو بیا هم څخلو ته دوام ورکړی دی. د وی 3 کال کېږي چې زه د انرژي لرونکي څخاک څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري خو اوس پرې عادت شوم که یو نه څخم ځان آرام نه احساسوم. د هرات خار اوسیدونکو محمد چې 10 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي خو وروسته پوه شو چې د ته د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب
هم. دی وایي هر ځل چې وڅخم هماغه شپه سم خوب نشم کولای. تل ځان سره وایم چې نورې نه څخم. تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له لسو څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کیږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکو څښاک ډېر څخل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامدار وکارول شي انسان پرې روږدی کیږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرونکو گازدار مشروبات ډیره ګټه اخلي د وزن د زیاتوالي د شکر ناروغي مغزي سکتې د زړه ناروغیو د غاخونو له خرابوالي او د میده د زخم په څیر له ډول ډول ناروغیو سنجو سره مخ کیږي
چربی شکم بیشتر میسازه
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروبات لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوی چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولای شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کم کړي او پر ځای یې طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي د یادونه ده چې په ډیری هیوادونو کې لا تلس کلنې څخه ښکته کسانو ته د انرژي لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي
آزادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یو ریپورت چې د خلکو د شکایتونو په اړه دی هغه هم دا چې خلک وایي د ډالرو د نرخونو په لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او نور غیر خوراکي او نور غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي خو چې کله ډالر راټیټ شي نو د بایو په برخه کې څه تغیرات نه لیدل کیږي دوی ازادي روډ سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه وکړه اخو یو شمېر اقتصادپوهان له خلکو غواړي چې د ډالر د نرخو له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېرې تقاضا له امله بازار ته د موادو په وړاندې کولو کې ستونزه رامنځته نه شي جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی الوڑی دو لامه لاندخ من دی نموری دی اکشن بی پور از آزادی راڈیو تا وویل
یو ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغې هغه نرخونه چې یو ونه وړاندې و وسه ما غسیدي خلک ډیر بیریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي موږ ته د تیر میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی کاراکټل شوی وای او څه به مو اخیستي او ذخیره کړی وای تر څو له قیمتې او قحطې سره مخ نشو
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندیښنه لري غازه دی رادیو ته وویل
نو اورد خریده مې شو نه اوره خسته شو نو ریجه او نغوري دولت بازارونه کنټرول ولای نشي په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي ځکه دا چاره د بیو دی لا لوړوالي لامل کیږي د دوی له ډلې د بیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیل وړوالي د بهرنیو اسارو د ارزښت لا زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیر ورځو کې ډېرې سنځې را پیدا کړې دي کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او کعام خلک د قحطې او ګرانې لويري نو بیا هم د یو جدي سنځه ده
خود سوداګری او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسون په شهروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په صورت سره دروغ ده څوک احتکار نشي کولای او په سرایونو کې په دکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی احتکار مصاله نشته اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جک شي به بیرته نه راښکته کیږي اصولا باید دغه خلق نرخ بیرته راښکته کی چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي
د کابل په شاهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبه په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی وو حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسیدلی وو او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی وو خو د کابل د منډوي دکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي د دوی په وینا یکشنبه د دلوي 21مه یوه بورۍ 50 کیلوي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ یو بوری څلور وشت کیلوی اعلی وریج په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دبای په 1200 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي،